دیدم شیرینی بندیده. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د دې هیواد له ولسمشر سره وکتل. د دې کتنې په اړه د سیاسي چارو لوی کارپوه سره غږېدلی و. د افغانستان پر یو شمېر نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب په خبرونه کې راغونډ شوي. خو مخکې له دې چې د راپورونو خپرېدو ته ور ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د صاحب مهم خبرونه سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه چمتو کړی دي.
په موکړې د دې صاحب د مهم خبرونو سرخطه، جمهور رئیس حامد کرزی نن د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره وکتل. د ناټو ځواکونه وایي په کندوز کې د دوی په هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان او د هغه ملګري وژل سوي دي. په قبایلو د امریکا د بی پلوټ الوتکو په وروستۍ حمله کې څلور تنه وسلوال ووژل سول. او روسیه وایي د قرغزستان په پخواني حکومت کې د کورنیو چارو وزیر له خپلې خاورې شړلی. په مکرید خبرونو تفصیل ته، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او نورو چارواکو سره وکتل او له وسلوال تشدد سره په مبارزه کې د چټکو ګامونو پورته کولو ژمنه وکړه. دواړه مشران په دې نظر و چې تروریزم په سیمه کې د ثبات لپاره یو ستر تهدید دی. هند په تیرو تقریبا اتو کلونو کې له افغانستان سره لږ تر لږه یو میلیارډ ډالر مرسته کړې. منموهن سنگ په کابل کې په یوه حمله کې د نهو انډیا اتباعو وژل کېدو ته په اشاره کې وویل دا کارونه هغه کسان کوي چې یو قوي او خپلواک افغانستان نشي لیدای. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د قبایلي او قومي مشرانو د سولې جرګه به چې د می په میاشت کې جوړیږي په د منځلارو طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو سره د بیا پخلاینې لپاره ولاره خلاصه کړي. هندي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د نړیوالو قواو د وتلو په صورت کې شاهي طالبان او پاکستان یو بیا په افغانستان کې د زیات کنټرول د ترلاسه کولو لپاره رقابتونه پیل کړي. د ناټو ځواکونه وایي د وسلوالو طالبانو یو قومندان او د هغه دوه ملګري په کندز کې نن د هوایي حملې په نتیجه کې ووژل سول. د کندز والی محمد عمر ویلي دا وژل سوی قومندان ملا یار محمد نومیده نن سهار وختي د ارچی په دشته کې ووژل سو. د والی په وینا د دې څلور نور ملګري هم په دې هوایي حمله کې ووژل سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې به د تړل سویو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره هڅو ته چټکتیا ورکړي. د پوهنې وزارت وایي په زابل کې د سیمه ییزو سپینجورو او مشرانو په مرسته دوه تړل سوي ښوونځي بیا پرانیستل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د ملګرو ملتونو د سازمان د روغتیا له نړیوالې ادارې سره یو قرارداد وکړ چې په دې اساس به لږ تر لږه 15.4 میلیونه ډالر په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو د روغتیایي سیستم په نوي کولو مصرف شي. د یو بل خبر پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید سیاري روغتیایي ډلې او د ډاکترانو شمیر زیات سي. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د خپلو فعالیتونو په درې کلن رپورت کې چې تازه یې خپور کړی ویلي په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. او ورستای خبر دا چې مسؤلین وایي د کابل په ژوبڼ کې د فیل لپاره د ژوند د امکاناتو د برابرولو هڅې کوي. د کابل د ژوبڼ رئیس ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورستیو کې یو مکتوب هندوستان ته استولی ترڅو د هیواد د کابل له ژوبڼ سره د دوو فیلانو مرسته وکړي. په قبایلو کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په وروستۍ حمله کې لږ تر لږه څلور تنه افراطي وسلوال وژل سوي. غربي اژانسو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې نن سهار وختي د حمله د میرانشاه په 2 کیلومتر کې وسوه. د یکشنبې په ورځ هم په سیمه کې اووه تنه په یوه ورته حمله کې وژل سوي. روسي قواو د قرغزستان په پخواني حکومت کې د کورنیو چارو وزیر له خپلې خاورې شړلی. د قرغزستان د موقت حکومت مرستیال الماس بیګ تومبایوف دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې هغه د پولیسو په توقیف کې دی. د رپورټونو پر اساس د قرغزستان د پرځول سوي حکومت د کورنیو چارو وزیر په بشکیک کې د مخالفینو د پلویانو په مظاهرو کې وهل ټکول سوی هم او له هغه مهاله لا درکو د قرغزستان د موقت حکومت چارواکو ویلي چې دوی روسیې ته د دې مسؤل د تشتیدو په اړه معلومات نه درلودل او له روسي مقاماتو یې د هغه په بیرته نیولو کې له مرستې مننه کړې. د چین دولتي مطبوعات شمالي کوریا ته د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرې مارګریټ چان د سفر خبر ورکوي. د شینوا خبری آژانس د ځینو چارواکو په حواله چې نومې نه دی اخیستل سوی ویلي دا سفر به د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د جنوبي کوریا په مرکز سول کې د ګوډ فرینډز خیریه موسسې خبر ورکړی چې په شمالي کوریا کې سه ژمی لږ تر لږه 2000 کسان له لوږې مړه سوي دي. د سودان جمهور رئیس عمر حسن بشیر په تیرو 24 کلونو کې په دې هیواد کې د آزادو انتخاباتو ګټونکی اعلان سو. عمر بشیر البته په دې هیواد کې په تیرو 24 کلونو کې دا اول وار و چې د خلکو د رایې په اساس انتخابات وسول. عمر بشیر د حکومت یوازنی رئیس دی چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د نیولو هڅې کوي. د سودان د ملي انتخاباتو د کمیسیون مشر ابیل الیر ویلي چې جمهور رئیس بشیر لږ تر لږه 8% رایې خپلې کړې. ټاکل شوی په راتلونکو اتو میاشتو کې په سودان کې به ټول پوښتنه وسي او پر اساس به جنوبي سودان له دې هیواد څخه حتی جلا سي او یو مستقل حکومت به تشکیل کړي. د پیراغ کې یوه قضایي هیئت نن د پخواني جمهور رئیس صدام حسین د باث ګوند ته د وفاداری په خاطر د 250 تنو رایې باطل اعلان کړې. دا په مارچ کې د سوویو پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اړه سوالونه پیدا کوي. د عدالت او حسابدهۍ په نوم د قضایي هیئت د غړو ویلي چې دا حرکت به د انتخاباتو په نتیجه کې د سیټونو د دوو ګټونکو پر راتلونکي حداقل تاثیر وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي په هیواد یې له یونان سره په دې شرط د اقتصادي مرستو لپاره تیار دی چې د قرضونو د کمولو یو معتبر پلان د اتن لخوا وړاندې سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د خبري په لوکزامبورګ کې کړی او ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې د نورو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم هلته ورسره وګوري.
Wer zu früh Geld ins Schaufenster legt, wird nur sehen, dass dann die Haus.
Da wai kachiri ziati paisi pa mez vorta wachawal sino sabita basi chu yunan ba khpal koranai kar la taahud aw disiplin sara tar sara nakri. No yunan ba tar har sawlandi da budije da tasbit la para kar wakri.
Wie selbstverständlich der europäische Steuerzahler auch für das Fehlverhalten von einzelnen.
Da yunan hukumat pa budije ki da kasar da la rikawalo aw da qarzuno da prekawalo pa khatar la اروپایی هیوادونو د پیسو د نړیوال وجهې صندوق څخه د میلیارډونو ډالرو غوښتنه کړې ده او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مذهبي مشران په باکو کې د مذهبي مشرانو په نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري زموږ پر ویب سایټ زموږ خبرونه آنلاین اوریدلی سي ازادي راډیو ټکی کام.
په کابل کې د خوراکي موادو د سوداګرو ټولنه وایي چې د تیرې اونۍ پرتله په روانه اونۍ کې د بوري او غوړیو بیې لوړې شوې دي. کابل چاپ افغانستان ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې د یوې 50 کیلوي بوجۍ بوري په بیه کې 150 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی او د غوړیو بیه هم په ورته توګه لوړه شوې ده. د کابل د خوراکي موادو د ټولنې مشر فضل رحمان ویلي چې د نورو خوراکي موادو په بیو کې خاص بدلون نه دی راغلی. ټاکل شوی ده د اکتیت مستندویه ټولنه په فاریاب ولایت کې 200 کسانو ته د ګنډلو ګلدوزۍ نردوانۍ کیک او کلچې پخولو زده کړې ورکړي. د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکړی چې دا پروګرام د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره د یو تړون له مخې د څه باندې 8 میلیونه امریکایي ډالر په لګښت پلی کیږي. څو ځوانان تر کار کولو اسانتیا پیدا شي او اقتصادي ستونزې هم هوارې شي. چارواکو ویلي چې په نورو سیمو کې هم د دې ډول پروګرامونو پلي کول به د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې ته د پای ټکی کیږدي. او دا هم څو سپورتي خبر ده. د هرات ولایت ورزشی امریت وایي چې دغه ولایت د اندام د خپل لوبډلې ته لوبغاړي انتخاب شول. د هرات ولایت ورزشی امر باختر دولتي خبري آژانس وایي چې په دغو انتخاباتي سیالیو کې 78 ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې په پای کې 13 تنه ښکلي اندام لرونکي ځوانان دغه لوبډلې ته غوره شول. ویل شوي چې دغه سیالۍ په لسو وزنونو کې ترسره شوې. په ننګرهار کې د کرکټ پیل شوې سیالۍ خپلې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي او ډېر ژر به یې پایلې معلومې شي. په دغو 15 ورځنیو لوبو کې د ننګرهار له مرکز او ولسوالۍ څخه پارس لوبډلو برخه اخیسته. راپورونه وایي چې 13 ورځ د دغو سیالیو په ترڅ کې د شمشاد لوبډلې د اتحاد لوبډلې ته ماتې ورکړه.
تاسو آزادی رادیو اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په نیو ډیلی کې د هند له صدر اعظم او له ولسمشر سره جلا وکتل. هند ته د کرزی د سفر او له هندي مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه د سیاسي چارو له یو کارپوس سره غږېدلی و.
ولسمشر حامد کرزی دا باور ورکړ چې په افغانستان کې به په هندي وګړو باندې بریدونه د مخنیوي په باره کې به دوی کوشش وکړي چې بیا دا بریدونه ترسره نه شي.
په افغانستان کې له ماشومانو څخه د دفاع یو ټولنه وایي په وروستیو درې کلونو کې په ټول هیواد کې د ماشومانو پر ضد زور زیاتی او له دوی څخه د ناوړه ګټه اخیستلو پیښې زیاتې شوې دي. په فراه ولایت کې هغه کډوال چې په وروستیو کې له ایران په زور ایستل شوي او پر سرحد را اړول شوي شکایت کوي چې ایرانی چارواکو سره بد سلوک کړی، خو له افغان چارواکو هم ګیله من دي.
هیڅوک نه وایت ته هلته کوم هغه سرکونسل چې دی هغه ډېر بې تفاوته دی، اصلا پر دې مهاجرینو باندې یو سر نه وي.
ویل کیږي ایرانی چارواکو په وروستیو کې 1200 افغان کډوال پر سرحد را اړولي چې اوس په فراه کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو ځل بیا اندېښنه څرګندوي چې په هیواد کې د ژوند چاپیریال ورځ تر بلې خرابیږي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د تازه حملې او په سیمه کې پر سخت دریځو وسله والو د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د پټ پلان په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحلیل در اورو. راسره اوسئ. د خبرونه لومړی موضوع، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او د دې هیواد له ولسمشر سره جلا جلا وکتل. دواړو خواوو په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت او همداراز په کابل کې د سولې په جوړېدونکو جرګې خبرې وکړې. ښاغلی کرزی به سبا بوتان ته لاړ شي چې د سارک د سیمه ییزې همکارۍ ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل له عصمت سروان څخه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره پر سیمه ایز امنیت، په افغانستان کې په پرمختیایي پروژو کې د بوختو هندیانو پر امنیت او په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې په باب خبرې وکړې. هند له 2002 عیسوي کال را په دې خوا د افغانستان په بیلابیلو پرمختیایي پروژو کې شاوخوا 1200 میلیون ډالر لګولي. د هند په پیسو په افغانستان کې د نیمروز د سړک په شان ډېر سړکونه، ښوونځي، کلینیکونه، روغتونونه او وړ بندونه جوړ شوي دي. هند همداراز د افغان ملي پولیسو او ډیپلوماتانو په روزلو کې هم ونډه لري. خو دا هیواد په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده له لوري د هندي اتباعو پر وشلو اندېښمن دی. پر هندي اتباعو دوه میاشتې پخوا په کابل کې حمله وشوه چې په ترڅ کې 9 تنه هندیان ووژل شول. د دوړو مشانو لکتنې ورسته په یو خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی سره د هند صدر اعظم په نننې کتنه کې چې د هند صدر اعظم په کور کې وشوه، د دوړو خواو د خبرو تمرکز له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو او افغان ولسمشر شمنو وکړه چې په افغانستان کې د میشتو هندیانو د ساتنې لپاره به هر ممکن تدابیر په کار واچوي. شاغل سنگ هم وویل هند له افغانستان سره د بیا رغونې او پرمختګ لپاره مرستو ته دوام ورکوي. ولسمشر کرزی ویلی چې له صدر اعظم سنگ سره د همداراز په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې په باب هم خبرې کړې دي چې راتلونکي میاشت جوړی شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان له ټولو برخو څخه به شاوخوا 1400 استازي په دې جرګه کې ګډون وکړي. ولسمشر کرزی نن سهار په ډیلی کې د هند له ولسمشر پرتاب پاتل سره هم کتلی وو. دا لکه چې ولسمشر کرزی د تیر کال په انتخاباتو کې د دوهم ځل لپاره بریالی شوی، هند ته د دوه لومړنی سفر دی. ټاکل شوی دی چې شاغلی کرزی به سبا بوتان ته لاړ شي چې د سارک د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. پر افغانستان او هند سربیره پاکستان، بوتان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال او مالدیب د سارک غړي هیوادونه دي.
هند ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر او د غرض له هندي مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه عصمت سروان له آزاد ژورنالیست محبوب الله محبوب سره مرکه کړې ده.
محبوب صاحب، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هند ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره یې کتلی دي. د دوی د خبرو اصلي تمرکز په څو؟
دلته د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نه چې کومه اعلامیه خپره شوې ده په هغې کې ویل شوي دي چې د سیمې په امنیتي مسایلو، په اقتصادي مسایلو خبرې وشوې او همدارنګه د منموهن سنگ لخوا دغه په افغانستان کې چې د کومې پروژې مرستندویه پروژې لکه د افغانستان د پارلمان بیا جوړونه او د زرنج دلارام سړک او همدارنګه د سلما دین دا یاد شو او ولسمشر حمید کرزی د دې مرستو مننه وکړه او د دې ترڅنګ ورته دا باور ورکړ چې په افغانستان کې په هندي وګړو باندې لکه څنګه چې مخکې بریدونه ترسره کېدل د دې بریدونو د مخنیوي په باره کې به دوی کوشش وکړي چې بیا دا بریدونه ترسره نشي. او تر ټولو یو وروستۍ خبره کې دا وه چې ولسمشر حمید کرزی ډاکټر منموهن سنگ ته بلنه ورکړه چې افغانستان څخه لیدنه وکړي او ډاکټر منموهن سنگ دا هم ومنله او خو د دې وخت لا معلوم نه دی چې کله به ځي.
ستاسو په نظر د ښاغلي کرزی د دې سفر اهمیت په څه کې دی؟
د دې سفر اهمیت په دې کې ده چې د دې میاشتې په سر کې چې د امریکا او د حمید کرزی ترمنځ کومې ناندرۍ راپورته شوې وې نو دا تر هغې وروسته سیمې ته د دو تر ټولو مهم سفر بلل کېږي. داسې ویل کېږي کسانو له خوا نه معلومه شوه چې په افغانستان کې د امریکا کندیری هم پرون دلی ته را رسېدلی دی او له ولسمشر کرزی نه مخکې دی را رسېدلی دی. نو دا سې معلومېږي چې امریکا اوس د دو کرزی هر سفر له نږدې نه څاري. ځینې کره کتونکي وایي چې امریکا اوس هم لا په ولسمشر کرزی باندې ته ګوري چې دی په بهر کې هیوادونو کې څه شی وایي. نو دا هم ډېره د پام وړ خبره ده.
هند ته د افغانستان د ولسمشر حمید کرزی د سفر او له هندي مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه له آزاد ژورنالیست محبوب الله محبوب سره مرکه وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غور ولایت کې ډاکټرانو دی او پولیس دی بد چلن له کبله د کار نه کولو احتساب کړی او په هرات کې بیا د وسلوالو غلو سره په نښته کې پولیسو ته مرګ ژوبلا وښتې. د دې دواړو پیښو په اړه زموږ سیمه ییز خبریال شرف الدین ستانکزی راپور لري.
د غور ولایت مرکز چغچران روغتون څخه یو شمېر روغتیایي کارکوونکو په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې روغتون کې یو ډاکټر د کار په محل وهلی او ډبولی ځکه نو دوی په اعتراضي احتساب کې د دوشنبه په ورځ د کار نه کولو هوډ وکړ. ډاکټرانو ټینګار کاوه تر هغه مهاله چې د پېښې عامل سره قانوني چلند ونه شي شخصي او دولتي کتنځایونو کې به ناروغان ونه ګوري. په دغه ولایت کې د هغو په وینا درملتونونه هم دا مهال تړلي دي. په غور کې د والی ویان عبدالحی خطیبی پیښه تایید کړې. ویل د لټون لپاره والی پلاوي ته دنده ورکړې. دا مهال د ډاکټرانو استاد سره خبرې پیل شوې دي. هو کینن د مرکزی روغتون ټولو ډاکټرانو دی او پولیس د ناوړه سلوک له وجې د کار نه کولو احتساب کړی دی. د ولایت مقام د عدلی او قضایي چارو په ګډون یو پلاوي ته د موضوع د څېړنې دنده ورکړه. همدا اوس مرکزی روغتون کې کار پټه په ولاړ دی او ډاکټرانو سره د پلاوي خبرې جریان لري. د والی ویاند ویل د پیښې ملامت سره به تر څېړنې وروسته قانوني چلند وکړي. مګر د خبرو په دوام ډاکټرانو څخه د مریضانو د کتنې هیله لرله. د یو بل خبر په اساس د دوشنبه په بیګا د هرات لومړۍ ناحیې د یو سوداګر د کور د لټلو په غرض د وسلوالو یوه ډله پولیسو سره په نښته کې ښکېل شوه. غرب زون کې د صاحبي پولیسو قوماندانې ویان سمنوال عبدالروف احمدي وایي پولیس د سوداګر په ژغورنه بریالي مګر نښته کې یو پولیس مړ بل ټپي شو. سارقین په تیښته بریالي شوي مګر د پولیسو لټون هغه وایي جریان پسې لري.
زموږ له ازادي راډیو او ری په افغانستان کې له ماشومانو څخه د دفاع یو ټولنه وایي چې په دې وروستیو درې کلونو کې په ټول هیواد کې د ماشومانو پر ضد زور زیاتی او له دوی څخه د ناوړه ګټه اخیستلو پیښې زیاتې شوې دي. د سیپن یا د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسې د خپلو فعالیتونو د درې کلن راپور د خپرېدو په مهال وویل چې دا مؤسسه هڅه کوي په راتلونکو پلانونو کې د کورنیو او بهرنیو محصو په مرسته په دې ستونزه کې کموالی راولي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د ماشومانو د تختونې دوی په زوره په جرمونو کې ښکېلول، وړې نجونې په زوره ودول، له دوی سره جنسي تیری کول او داسې نور هغه پیښې دي چې د پخوا په نسبت په وروستیو درې کلونو کې زیاتې شوي او یو لړ اندېښنې پیدا کړي دي. دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې د سیپن یا د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې په درې کلن راپور کې ذکر شوې دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د ماشومانو د خوندیتوب د شبکې مسؤل اسدالله حبیب له ماشومانو څخه د ناوړه ګټو اخیستو د پیښو د زیاتوالي په حکله د ازادۍ راډیو ته وویل
د سال 2007 500 قضیه بوده. در سال 2008
په 2008 کال کې 500، په 2008 کال کې 1450 او په 2009 کال کې 2400 پیته پیخي. د دې پیښو په زیاتوالي کې زموږ د کارکونکو فعالیتونه هم شامل دي چې پیخي کشفول شي.
خغری حبیب بوویل د سیپن د مؤسسې مرکزونه د هیواد په 28 ولایتونو او 150 ولسوالیو کې فعال دي. او په کلیو باندو کې د خلکو مدني ټولنو د بشر د حقوقو د سازمانونو او دولتي ارګانونو په مرسته پیښې پلټي او راپور مربوطو ارګانونو ته سپاري. حبیب دا هم وویل دا راپور د دوی د فعالیتونو لپاره یوه ګټوره تجربه ده او په وروستیو پلانونو کې بحث یې وکړي چې پیښې په لا دقت وپلټل شي او له مجبورو ماشومانو سره لازمې مرستې وشي. مسؤلینو وویل د ماشومانو پر حقونو نه پوهېدل، اقتصادي ستونزې، ناوړه دودونه او ناامني هغه سببونه دي چې د هېواد لسګونو زره ماشومان بدمرغه کړي دي.
خبري مجله هوري
سموک غګله ازادي رادیو هوري. نن سهار مو واوریدل چې د کندز ولایت چارواکو ویل د دې ولایت په دشت هرچي ولسوالۍ کې د امریکایي خاصو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مهم قمندان له خپلو څلورو ساتونکو سره وژل شوی دی. اوس یو تازه راپور چې زموږ لاسته راغلی د کندز امنیتي سرچینې وایي نن سهار د ایساف د هوایي حملې په نتیجه کې د طالبانو پخوانی والي سره د پنځو ساتونکو وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل زموږ سیمه ایز خبریال راکوي.
دوشنبه د سهار شپږم نیټه کندوز او دا هم یو عاجل رپورت. کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې په کندوز کې د طالبانو والی ملا نور محمد دوشنبه سهار له یو شمیر نورو ملګرو سره په داسې حال کې د ایساف د هوایي ځواکونو لخوا ویشتل شوی او وژل شوی دی چې په دشت هرچي ولسوالۍ کې د ملا میر حمزه د فاتحې له مراسمو وروسته د خپل کور په لوري روان و. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان هارون آریایی نژاد د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته شیبې د مخه داسې وویل: نن سهار د او بجو په شاوخوا کې د طالبانو والی ملا نور محمد له خپلو پنځو تنو نورو ملګرو ملا افضل، ملا نیاز محمد، ملا انور، ملا عبدالحاجی او ملا محمد شاه چې په یو سراچه موټر کې د ملا میر حمزه د مړینې له امله د هغه کور ته د فاتحې لپاره د ارچي ولسوالۍ د ملا قلي سیمې ته تللي وو، د بیرته ستنېدو پر مهال د دشت ارچي ولسوالۍ په دوه لارې کې د ایساف هوایي ځواکونو لخوا ویشتل شوي چې په نتیجه کې دغه شپږ تنه وژلی شوي او لیږدونکي واسطه یې بیخي له منځه تللې ده. د یادونې وړ ده چې ملا امیر حمزه چې د طالبانو د یو مشهور قمندان په توګه پیژندل کیږي تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی دی. هیره دې نه شي چې په دې اړه لا تر اوسه پورې د دولت د مخالف لوري څخه څه غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو ته څه نه دي ویل شوي.
و موردل چې د کندوز امنیتی سرچینې وایي نن سهار د ایساف ځواکونو د هوایي حملې په نتیجه کې د طالبانو پخوانی والی مولا نور محمد له خپلو پنځو ملګرو سره وژل شوی دی. په فراه ولایت کې د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو ریاست وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د افغان کډوالو شمیر چې له ایران څخه په زور ایستل شوي ډېر شوی دی. چارواکو ویلي په تېرو دوو اونیو کې شاوخوا یولس سوه افغانان له ایرانه په زور ایستل شوي او په سرحد را اړول شوي دي. دا لړۍ اوس هم روانه ده. دغه افغانان د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي او له افغان چارواکو هم ګیله من دي چې تر اوسه ورسره لازمه مرسته نه ده شوې. په دې اړه تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت د کډوالو او بیرتنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د ایران دولت څخه یولس سوه کورنۍ افغاني مهاجر په ډیر جبر او ستم سره رادمر شوي دي. د فراه ولایت د کډوالو او بیارستنیدونکو ریاست رئیس عبدالخالق امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ اوس هم دوام لري او دغه رستنیدونکي کورنۍ د فراه ولایت په بیلابیلو سیمو کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي:
په دې اخر کې ایران مهاجرین د ایران څخه باسي په ډیر مشکلاتو، په ډیر بې عزتۍ باندې، چې په دې اخر کې موږ داسې تاسو ته ویلی سو تر یولس سوه لا هم بالا فامیلونه فراه ته راستانه شوي دي چې په مختلف ځایو کې دوی د فیلن ستوګه کوي.
هغه کسان چې د ایران هېواد څخه راشل شوي دي د ایران د دولت څخه سر ټکوي او وایي چې دوی په ډیر ظلم سره د ایران څخه ایستلی دي. غلام جیلانی یو تن د دغو کډوالو څخه دی او خپل د زړه حال داسې بیانوي:
مانو غلام جیلانی یو د فراه د ولایت اوسېدونکی کور په زایدان کې و په سیستان بلوچستان کې. د یوې خوا څنګه د ایران دولت راسي که د ماښام په ډوډۍ ناستې سرای د ماسېره کېږي باره دې د شیانو موټرو ته ورچي چې وینې د رب تعالی مامورین دي د سرای پر دروازو ولاړ دي او لړ ختلي دي. خو هیڅوک نه یو آیت شته هلته کوم هغه سرکنسول چې دی هغه ډېر بې تفاوته دی. اصلا پر دې مهاجرینو باندې یو سر نه وي. مخصوص زموږ ګیله ده د رسنیو سې ډېر دا وي هم ناراضي چې ورې د مهاجرینو یو پوښتنه وکړي.
د نوموړې په وینا د افغانستان دولت هم د دوی سره تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده کړې او دوی په فراه ولایت کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی
افغانستان کې موږ ډېر غټ مشکل لرو. په افغانستان کې موږ پر نیمروز باندې راوښتي موږ چې کلي نیمروز ته رالو چې هغه کوم ځای موږ د ماجرو په هېڅ باید وپېژنې. موږ ته چا ولاکه خبره کړې یا ولاکه چا راته وویل چې ته ماجر یې سره هېڅ شی نه لرم. تر اوسه نه نمره راکړې نه یو تومن نه یوه افغاني هېڅ کومک منلی.
ولې د فراه ولایت د کډوالو او بیا راستنېدونکو ریاست رئیس عبدالخالق امینی بیا وایي چې دوی په دې هکله ډېرې هڅې کړې دي خو تر اوسه پورې څه لاسته نه دی راوړی. د افغان مهاجرینو د ایستلو خبره د ایران څخه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران هیواد کابو 15 تن افغان زندانیان په دغه هیواد کې اعدام کړي وه. د سیاسي کارپوهانو په وینا دا د ایران د دولت لخوا سیاسي فشارونه دي چې پر افغان دولت یې اچوي او غواړي په دې توګه خپلې غوښتنې پر دغه دولت ومني.
په فراه ولایت کې د هیوا افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور چې په وروستیو کې له ایران په زور ایستل شوي او پر سرحد را اړول شوي دي دوی د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي خو له افغان چارواکو هم ګیله مند دي چې د دوی ستونزو ته تر اوسه هیڅ پاملرنه نه ده کړې. چارواکو ویلي چې په وروستیو دوو اونیو کې ایران څه باندې 1200 افغان مهاجرین له خپل هیواده ایستلي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې په هیواد کې د ژوند چاپیریال ورځ تر بلې خرابېږي. د دې ادارې رئیس نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې چاپیریال ځکه مخ په خرابېدو دی چې د دوی لخوا وړاندې شوي قوانین د لوړپوړو افغان چارواکو لخوا نه تطبیقېږي. د دې ادارې چارواکي وایي چې په هرو 6 دقیقو کې یوه مور او ماشوم د ککړ چاپیریال له امله مري. په دې اړه مو راپور درته غوره کړی و خو وخت ورته نشته. اوس سیمه ییزو موضوعاتو ته ځو او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د وروستۍ حملې په اړه راپور راخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په توغندوي برید کې 15 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وژل شوي کسان د بیت الله مسعود ډلې پورې تړلي وسلوال بولي خو ځایي اوسېدونکي بیا ادعا کوي چې وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. په دې اړه نور حال له پېښوره د رڼا مسرت په راپور کې
د دوشنبه پر ورځ د شمالي وزیرستان د میرعلي په خوشحالي سیمه کې د بی پلوټ الوتکو په بمباری کې 15 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي دي. د غامله د سهار شاوخوا په 10 بجو په یو کور شوه ده. د سیمې اوسېدونکو وایي چې وژل شوي ټول ملکي خلک دي.
په دې علاقه کې د میزایل حمله شوې ده او درې میزایل په کې فایر شوې دي چې په نتیجه کې یو کور په نخښه کړې شوې ده چې پکې
د شمالی وزیرستان د پولیسو چارواکو هم دغه خبر منلی او ویلي چې وژل شوي د مسعود د قبایلو او د بیت الله مسعود د ډلې وسلوال غړي وو. خود نور جزئیات لوار کولو ایډاډه وکړه. د تیر شنبه پر ورځ هم د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه د بی پیلوټ الوتکو په بمباری کې درې ملکی وګړي وژل شو. په شمالي وزیرستان د امریکایي بی پیلوټ الوتکو بریدونه له 2004 میلادي کال څخه راپدې خو پیل شوې دي.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA یو ترتیب شوی پلان چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې سخت دریزي وسلوال د بی پیلوټ الوتکو پر راکټي حملو وژل تر ډیره پټ ساتل شوی. یونیو ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی. صالح محمد صالح لنډیز اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي امریکا هڅه کوله په پاکستان کې چې د امریکا ضد احساسات پکې زیات دي د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د حملو د ادعاو په وړاندې ځان ته د رد لار هم خلاصه پرېږدي. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت هم هڅه کوله د بی پیلوټ الوتکو حمله پټې وساتي. د هیواد په پټه امریکایي بی پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې په خپل قلمرو کې پر وسلوالو حمله وکړي. امریکا چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې 350 حمله کړي د دغو حملو لپاره شد لایل لري. پاکستان هم په دې وروستیو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله تایید کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې زیاتوي په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو د حملو له کبله د ملکي تلفاتو ستونزې ته هم ګوته نیول کېدای سي. تیر دوبی په یو نظر پوښتنه کې په سلو کې 9 پاکستانیانو د بی پیلوټه الوتکو د حملو ملاتړ کړی وو. دا چې ولې د دغو حملو ملاتړ کم دی وجه یې دا ده چې ویل کېږي ملکیان هم په دې حملو کې وژل کېږي. د ځینو معتبرو رسنیو د نظر پوښتنو له مخې د تیر میلادي کال له جنوري راهیسې دغو حملو لږ تر لږه 520 کسان وژلي چې ویل کېږي 410 یې سخت دریزي وسلوال وو. ځینې راپورونه وایي په وژل سویو کې 40% ملکیان وو.
د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای د پټ پلان په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تحلیل مهمې برخې وې. لکه څنګه چې نن مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په کندهار کې درې چاودنې وشوې. له دغو درېو چاودنو وروسته ملګرو ملتونو په دې ولایت کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې له کورونو ونوځي، او یو شمېر بهرنیو کارکوونکو ته یې ویلي چې پایتخت کابل ته لاړ شي. په کندهار کې نن درې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه دوه تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. په دې ولایت کې نا امنۍ په داسې حال کې زیاتې شوې چې امریکایي پوځیان غواړي د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. ملګرو ملتونو نن وویل چې په کندهار کې د امنیتي حالاتو خرابېدو ته په پام سره یې خپلو بهرنیو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې موقتاً کابل ته لاړ شي. دا و د نیم ساعته خبری مجلې راټول شوي مطالب. بله خبری مجله پاتې ده، په دریده ملیحه احراری وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر آقای نوری و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه از سفر حامد کرزی به هند گزارش داریم که در دیدی با مقامات هندی در مورد همکاری های منطقه‌ای، امنیت اتباعی هندی در افغانستان، پروژه های انکشافی و جرگه سال در افغانستان گفتگو کرد. از سوالات دیگر هم گزارش هایی را پخش می کنیم. اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به هند با منموهن سینگ صدر اعظم کشور ملاقات کرد. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان وعده داده که در ماه‌های آینده سیستم منظم انسجام کمک رسانی را برای مردم افغانستان ایجاد خواهد کرد، و در یک حمله هوایی طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 4 تن از شورشیان کشته شدند. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی امروز با منموهن سینگ صدر اعظم هند در دهلی ملاقات کرد. آنها بر ادامه مبارزه با شورشیان که ثبات منطقه را تهدید میکند تعهد کردند. هندوستان که در برنامه‌های بازسازی و در بخش‌های هوایی و سرکسازی افغانستان نقش عمده‌ای دارد، از هشدارهایی که متوجه اتباع این کشور در افغانستان است نگرانی دارد. چنانچه دو ماه پیش در یک رشته حملات 9 تن از اتباع هندوستان در افغانستان کشته شدند. صدر اعظم هند امروز گفت کسانی که حملات را بالای اتباع آن کشور در افغانستان انجام می‌دهند، همال کسانی هستند که نمی‌خواهند افغانستان یک حکومت مستقل و قوی داشته باشد. جزئیات را در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید. نیروهای ناتو می‌گویند که در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت قندوز، یک قماندان محلی طالبان و چند تن از همراهانش کشته شدند. به گفته مقامات در ولایت قندوز، این افراد صبح امروز در ولسوالی دشترچی کشته شدند. محبوب الله سعیدی سخنگوی والی قندوز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رات افغانیم بجایی امروز نلان نروزا یکی از قماندان مشهور میخواستن که از هرچی به طرف دیگری برا و از طرف نیروهای سپیشل فورس امریکایی ها مورد هدف قرار گرفتن. نلان نروزا با 4 نفر دیگرش کشته شده.
در حالی که مقامات افغان تعداد کشته شده ها و امراهان تعداد کشته شده های امراهان این قماندان را 4 تن می دانند، اما نیروهای ناتو کشته شدن 2 تن از معاونین این قماندان را تایید کردند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان وعده داده که در ماه‌های آینده سیستم منظم انسجام کمک رسانی را برای مردم افغانستان ایجاد خواهد کرد. استیفن دیماستو را در پیامی که امروز به وسیله نیلاب مبارز سخنگوی این سازمان در کابل به خانش گرفته شد، گفته که وی در جریان هفته‌های گذشته که در افغانستان به کار آغاز کرده است، دیدارهای منظم با گروه‌های مختلف مردمی و سیاسی انجام داده و به برخی از ولایات نیز سفر کرده است. به گفته وی، مردم افغانستان هم خواهان تلاش‌های بیشتر برای استقرار صلح هستند و سازمان ملل متحد نیز در این راستا بیشتر کمک خواهد کرد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امروز قرارداد را با وزارت صحت عامه افغانستان امضا کرد که از آن در جریان یک سال برنامه‌های تازه‌ای در زمینه پیشبرد فعالیت‌های صحی در افغانستان و ارتقای ظرفیت‌های کارمندان صحی استفاده خواهد شد. این قرارداد به ارزش 5.4 میلیون دلار وزارت صحت عامه افغانستان را قادر می‌سازد تا خدمات را در مرکز و شمار از ولایات افغانستان در زمینه تجدید استراتژی صحت باروری، تقویت برنامه‌های نرس قابلگی و همچنان رساندن خدمات صحی به کوچی ها و بیجا شده های داخلی فراهم کند. نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امروز گفت که آنها برای اعطای کمک 20 میلیون دلاری را به وزارت صحت عامه افغانستان پلان دارند که این کمک در سالهای آینده در اختیار این وزارت قرار خواهد گرفت. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که پلیس ویژه مبارزه با مواد مخدر در ولایت قندهار دو فابریکه تولید ایروین را در این ولایت از بین بردند. در اعلامیه‌ای که از معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان در کابل نشر شد آمده است که عملیات برای تخریب این کارخانه ها در قریه دوست محمد خان ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار راه اندازی شده بود. جنرال داوود داوود معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان گفته است که در جریان این عملیات بیشتر از 860 کیلوگرم چرس نیز به دست نیروهای پلیس افتاده که در حضور نماینده چارنولی ولایت قندهار با آتش کشیده شد. انتظار می رود باغ وحش کابل صاحب فیل شود. عزیزگل ثاقب عامر باغ وحش کابل به رادیو آزادی گفت که آنها به تازگی مکتوب را به هندوستان فرستادند تا آن کشور دو فیل را به باغ وحش انتقال دهد، تا جای این حیوان که از سالها به این طرف در میان سایر حیوانات موجود در باغ وحش خالی است دوباره پر شود. عامر باغ وحش کابل همچنان گفت که آنها انتظار دارند پاسخ مثبت از جانب هندوستان برای این درخواستشان دریافت کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. در یک حمله هوایی طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 4 تن از شورشیان افراطی کشته شدند. خبرگزاری های غربی با نقل از مقامات پاکستانی که از آنها نام گرفتن نشده گزارش دادند که 3 راکت یک پناهگاه شورشیان را صبح امروز در منطقه خوشحالی تورخیل در 25 کیلومتری شرق میرانشاه هدف قرار داد. در 48 ساعت گذشته این دومین بار است که حملات راکتی بر این منطقه صورت می‌گیرد. مقامات روسیه پس از بازداشت وزیر پیشین داخلی قرقیزستان او را دوباره به کشورش فرستادند. او در جریان تظاهرات ماه گذشته در قرقیزستان که باعث سرنگونی حکومت آن کشور شد ناپدید شده بود. الماس بیگ آتامبایوف معاون حکومت موقت قرقیزستان گفته که مولدوموسا کانگانتایوف فعلا در زندان قرقیزستان محبوس است. یک مرجع قضایی عراق آرای انتخابات پارلمانی برای 52 نامزد را به خاطر ارتباطشان با حزب بعث صدام حسین که فعالیت آن ممنوع قرار داده شده باطل اعلان کرده است. این اقدام نتایج انتخابات ماه مارچ عراق را زیر سوال قرار می‌دهد. علی محمود سخنگوی هیئت قضایی و پاسخگویی عراق گفته که این اقدام بالای پیروزی 2 تن از نامزدان در انتخابات پارلمانی آن کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. نیروهای امنیتی اسرائیل یک شورشی مطلوب گروه حماس را به قتل رساندند. گفته می شود که اساکر اسرائیلی خانه او را در جنوب کرانه غربی رود اردن محاصره کردند. مقامات در اسرائیل این عضو گروه حماس را به نام علی سویتی معرفی کردند و به گفته آنها این مرد 5 بار حملات بمی را در سال 1999 تا 2004 میلادی بالای اساکر این کشور انجام داده است. باکو پایتخت آذربایجان میزبان اجلاس رهبران مذهبی جهان است. کاتولیک آسکاریکن روحانی بزرگ کلیسای آپاستولیک کاتولیکای ارمنستان امروز برای نخستین بار جهت شرکت در اجلاس رهبران مذهبی جهان وارد آذربایجان شده است. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان امروز در افتتاح این اجلاس گفت:
آذربایجان اروپا و آسیا
آذربایجان یک پل طبیعی ارتباط میان اروپا و آسیا است. نماینده های مذهبی کشورهای مختلف با تابعیت های گوناگون در قرن های متمادی در کنار آذربایجان زیستند. من امیدوارم که یک روز شود تا باکو به حیث مرکز فرهنگ اروپا شناخته شود. در اجلاس امروز بیشتر از 150 رهبر مذهبی جهان شرکت دارند. و خبر آخرین که رسانه‌های دولتی پولند گزارش دادند که یاروسلاو کاچینسکی برادر دوگانگی لخ کاچینسکی رئیس جمهور پیشین آن کشور برای انتخابات ریاست جمهوری پولند نامزد خواهد شد. خبرگزاری پی پی درباره منبع این خبر جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. یاروسلاو کاچینسکی با نمایندگی از حزب راستگرای قانون و عدالت در انتخابات 20 جون امسال در پولند شرکت خواهد کرد. انتظار می رود و این تصمیمش را نوقت امروز اعلان کند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و حالا خبرهای اقتصادی و ورزشی را فرشته ندا پیشکش می کند.
اتحادیه تاجران مواد غذایی در کابل میگوید که قیمت روغن و شکر نسبت به هفته گذشته این هفته افزایش یافته است. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که حداقل در قیمت یک بوری 50 کیلوگرم 150 افغانی افزایش به عمل آمده است. فضل رحمان رئیس اتحادیه تاجران مواد غذایی در کابل گفته است که در قیمت سایر مواد غذایی تغییر وارد نشده است. قرار است مؤسسه اکتید بیشتر از 200 تن از باشندگان ولایت فاریاب را در رشته های خیاطی، گلدوزی، نلدوانی، کیک و کلچه‌پزی و چندین رشته دیگر آموزش بدهد. با گزارش خبرگزاری باختر، این برنامه بر اساس قرارداد با وزارت کار امور اجتماعی به مصرف 8,100,000 دلار آمریکایی را اندازی می شود تا جوانان را آموزش های فنی داده و بتواند از میزان بیکاری جوانان نیز بکاهد. مسئولین گفتند که اجرای این برنامه ها و اشتغال جوانان به کار مشکلات اقتصادی آنان را نیز کاهش می دهد. آمریت ورزشی ولایت هرات گفته است که به تازگی اعضای تیم زیبای اندام در این ولایت انتخاب شدند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از آمر ورزشی ولایت هرات خبر داده است که در این مسابقات 83 تن از ورزشکاران اشتراک کرده بودند که در پایان مسابقات یک روزه 30 تن از جوانان به عنوان اعضای تیم انتخاب شده است. گفته شده است که این رقابت‌ها در 2 وزن راه اندازی گردیده بود. رقابت‌های کرکت که از 5 روز به این طرف در ولایت ننگرهار آغاز گردیده و مراحل اساسی داخل شده است. در این مسابقات 16 تیم کرکت از مرکز و ولسوالی‌های این ولایت اشتراک دارند. رقابت‌های کرکت هر روز با دیدار تیم‌های شامل در این مسابقات پیگیری می‌شود. روز گذشته تیم شمشاد توانست تیم اتحاد را شکست بدهد. قرار است این مسابقات تا چند روز دیگر نیز ادامه یابد.
شش و چهل و یک دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در جریان برنامه گزارش هایی را داریم از این رویدادها. حامد کرزی در دهلی جدید روی پروژه های انکشافی امنیت اتباع هند در افغانستان و جرگه سال صحبت کرد. با آنکه فرمان تقنینی حامد کرزی در ولسی جرگه رد شده است و کلا می گویند در پروسه ثبت نام کاندیدان شرکت می کنند. برای جلوگیری از اشتراک مخالفان در تظاهرات مردم وزارت داخله تلاش هایی را روی دست گرفته است. و از حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در وزیرستان شمالی خواهید چنید. از حوادث دیگر هم گزارش داریم. ما را همراهی کنید. در خبرها شنیدید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دهلی جدید با مقام‌های هندی در مورد همکاری‌های منطقه‌ای امنیت اتباع هند در افغانستان، پروژه‌های انکشافی و جرگه سال در افغانستان گفتگو کرد. در جریان ملاقات رهبران دو کشور، صدر اعظم هند وعده سپرد که همکاری‌های آن کشور را با افغانستان ادامه دهد و در بخش بازسازی افغانستان را کمک نماید. رئیس جمهور کرزی هم دعوت کرد تا اقدامات جدی را برای تامین امنیت اتباع هندی در افغانستان روی دهد. جزئیات سفر هند به کرزی از خالد مفتون.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه با مانمان سنگ صدر اعظم هند ملاقات کرد. رهبران دو کشور در مورد همکاری های منطقه‌ای، امنیت اتباع هندی که در افغانستان کار میکنند، پروژه های انکشافی و جرگه صلح در افغانستان گفتگو کردند. به گفته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، در جریان یک دهه گذشته هند میلیون ها دلار آمریکایی را برای بازسازی افغانستان جنگ زده کمک کرده است. این کمک ها در بخش های زیربنایی چون ساختن سرک ها، شفاخانه ها و تربیه پلیس متمرکز بوده است. ولی هند در مورد عملات طالبان و شبکه القاعده بالای اتباع آن کشور به شمول 2 حمله بمی بالای سفارت هند در کابل که در نتیجه آن ده ها تن کشته و زخمی شدند نگرانی دارد. اسوسییتد پرس میگوید منموهن سینگ گفته است که ملاقات با رئیس جمهور کرزی در مورد مبارزه علیه تروریسم تمرکز داشت. در این ملاقات رئیس جمهور کرزی وعده کرده است تا هر گونه اقدام را به خاطر تامین امنیت اتباع هندی در افغانستان روی دست خواهد گرفت. صدر اعظم هند همچنان گفته است کشورش متحد است تا کمک های خود را برای مردم افغانستان در بخش های بازسازی و انکشافی ادامه دهد. در همین حال رئیس جمهور کرزی گفته است وی در مورد جرگه صلح که قرار است در ماه آینده برگزار گردد با مقامات هندی صحبت کرده است. حدود 1400 نماینده از اقشار مختلف و شمول گروه های سیاسی و منطقه‌ای در جرگه سال اشتراک میکنند. هدف این جرگه به توافق رسیدن در مورد مذاکره با شورشیان طالب و پایان دادن به جنگ 9 ساله افغانستان است. اسوسییتد پرس میگوید پاکستان که نسبت به تلاش های انکشافی این مشکوک است، دیدار کرزی را از هند نظارت میکند. احتمال میرود که سفر رئیس جمهور کرزی به هند نگرانی های اسلام آباد را نسبت به نفوذ هند در افغانستان بیشتر سازد. این اولین سفر کرزی به هند بعد از انتخاب مجددش به حیث رئیس جمهور است. قرار است صبح سه‌شنبه رئیس جمهور کرزی به بوتان برود و در اجلاس انجمن همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک اشتراک کند. رهبران هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، نیپال، مالدیف و بوتان در این اجلاس اشتراک میکنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات وزارت داخله میگویند تلاش خواهند کرد در آینده شرکت مخالفان در تظاهرات مسالمت آمیزی که از سوی مردم عام را اندازی می شود جلوگیری کنند. گفته می شود در تظاهرات دیروز که در پی کشته شدن 3 تن در عملیات نیروهای خارجی در ولایت لوگر را اندازی شده بود، شماری از طالبان هم شرکت کرده بودند. در این رابطه گزارشی از احمد جکفر احمدی داریم.
گفته می شود مخالفین با حضور در برخی از تظاهرات مسالمت آمیز تلاش می کنند به این تظاهرات که معمولاً از سوی مردم عادی براه می افتد رنگ و بوی خشونت بدهند تا از این طریق بتوانند به اهدافشان برسند. مقامات افغان هم تا حد گزارش ها در مورد تلاش مخالفین برای سوء استفاده از جریان این تظاهرات را تایید می کنند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر می گوید در میان اشتراک کنندگان تظاهرات روز یکشنبه در این ولایت که با خشونت همراه بود و منجر به حریق شدن بیش از 15 تانکر تیل نیروهای خارجی و وارد شدن خسارات مالی به مردم محل گردید، افراد مجهز با بمهای دستی و راکت حضور داشتند.
نیروهای امنیتی به ما اطلاع دادند که از میان اشتراک کنندگان این تظاهرات برخی از افراد دست به تیراندازی می زدند. بالای محافظین تانکرهای تیل نیز حملات با اشیای برنده مثل چاقو صورت گرفته است. در این حال گفته شده است که 2 تانکر تیل هم هدف حملات راکتی قرار گرفته که این مسئله غالبا نماینگر حضور مخالفین در میان معترضان می تواند باشد.
گروه طالبان گفته است که حدود 200 تن از افراد این گروه در میان اشتراک کنندگان تظاهرات اخیر در ولایت لوگر جا گرفته بودند. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان می گویند آنها نیز گزارش هایی را در خصوص بهره برداری مخالفین از جریان تظاهرات روز یکشنبه در ولایت لوگر دریافت کردند. ازمره بشری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تلاش می کنند در آینده از نفوذ احتمالی مخالفین در میان اشتراک کنندگان تظاهرات جلوگیری کنند. آقای بشری با اشاره به اعتراضات در ولایت لوگر چنین گفت:
وزارت امور داخل است و به امروز بر ریاست مربوط که ریاست مبارزه با جرائم و رسای تروریسم می باشد هدایت داد تا این موضوع را بررسی بکنه و نه تنهایی که بررسی بکنه بلکه در آینده ها گام های برای جلوگیری از چنین حالات برداشته شود. در ضمن ازی درخواست ما از مردم شریف هم ای است که تظاهرات حق مسلمشان است، ولی تظاهرات باید صلح‌آمیز باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:47 ادامه گزارش ها. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند هرچند فرمان تقنینی اخیر حامد کرزی بر قانون جدید انتخابات از سوی آنها رد شده است، اما در پروسه ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه شرکت میکنند. جلسه عمومی امروز ولسی جرگه روی همین موضوع اختصاص داشت و نماینده های مردم خواهان حل هرچه زودتر این مشکل از جانب ولسی جرگه و حکومت افغانستان شدند. اعضای ولسی جرگه بار دیگر تأکید کردند که فرمان جدید حامد کرزی در رابطه با قانون جدید انتخابات را نخواهند پذیرفت. از سوی دیگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات میگویند انتخابات ولسی جرگه بر اساس قانون جدید برگزار می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها که با صدای یونس قانونی آغاز می گردد.
ثبت نام به معنای صحه گذاشتن به فرمان تقنینی رد شده نیست. یک ضرورت است که وکیل صاحبای را درک میکنند. ای کاش شانس اصلاحش را میداشتیم. اگر کسی ثبت نام نمیکنه این هم صلاحیت خودش است.
این اظهارات در حالی مطرح میگردند که هنوز هم تنش ها میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان بر سر فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی ادامه دارد. ولسی جرگه افغانستان روی فیصله قبلی خود تاکید داشته و میگوید که این فرمان به اکثریت آرا از سوی این جرگه رد شده، اما حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه را بر اساس فرمان نیت تازه رئیس جمهور برگزار می نمایند. در این حال پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که از 31 حمل آغاز گردیده است، شماری از اعضای ولسی جرگه برای کاندید شدن دوباره به این سمت خود را ثبت نام کردند. فوزیه کوفی یکی از اعضای ولسی جرگه با وجودی که تاکید می کند تا انتخابات ولسی جرگه به اساس قانون قبلی انتخابات صورت گیرد، خواهان برطرف ساختن این مشکل از مجرای حرکت های مدنی است.
حرکت های مدنی میتونه شامل بسته شدن دروازه پارلمان به رسم اعتراض فراخوانی مقامات است و دوم فراخوانی مسئولین سازمان ملل یا کسایی که در رأس هستند. دیروز که اونا تاکید به فرمان فعلی آقای کرزی دارن، فشارهای مدنی از جوانب مختلف وارد شد بالای حکومت، ممکن است به تصاویر پارلمان و خانه ملل افغانستان حداقل احترام بگذارن.
هفته گذشته ولی شجرگه هیئت متشکل از اعضای این جرگه را توظیف کرد تا با رئیس جمهور کرزای صحبت نموده و راه حل را پیرامون مشکل قانون انتخابات دریافت نمایند، اما تا اکنون این هیئت از جانب رئیس جمهور پذیرفته نشده است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمینه ثبت نام برای اعضای ولی شجرگه را در کابل ایجاد کرده است، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات تکنیکی برخی اعضای ولی شجرگه باید در ولایت های مربوطه ایشان ثبت نام کنند.
یک عضو ارشد سازمان سی جان که چند روز به این سو به افغانستان آمده است میگوید برای عرضه خدمات بهتر سی برای مردم افغانستان به تیم‌های سیار سی و تعداد کارکنان سی بیشتر در افغانستان نیاز است. وی میگوید هرچند سکتور سی در افغانستان با دستاوردهای به همراه بوده است، اما هنوز هم رقم مرگ و میر مادران در افغانستان در سطح بلند قرار دارد و در عین حال اطفال در بیشتر از 13 ولسوالی ولایت قندهار، ولایت هلمند و ولایت اروزگان از برنامه های واکسیناسیون بهره‌مند نمی شوند. شرح بیشتر در گزارشی از ستار فروغ.
دکتر اریک لاروش معاون سازمان صحی جهان که از چند روز به این طرف وارد افغانستان شده و به روز دوشنبه در مورد سفرش به این کشور به خبرنگاران در کابل توضیحات می داد گفت سکتور صحی در افغانستان هنوز هم با چالش های روبرو است. وی علاوه کرد که نیاز است تا کمک های زیاد به این سکتور در افغانستان به هدف انجام کارهای بیشتر در زمینه بهبود و گسترش عرضه خدمات اساسی صحی صورت بگیرد.
The first thing we need to having more health workers.
وای میگوید اولین چیزی که باید انجام شود افزایش کارکنان صحی، به خصوص نیاز است تا تعداد نرس ها و نرس قابله ها بیشتر گردد. دیگر این که صرف حوادث طبیعی و جنگ سبب عدم دسترسی مردم به خدمات صحی نمی شود، بلکه موقعیت جغرافیایی هر محل نیز تاثیر می گذارد. مناطق در افغانستان است که صعب العبور می باشد و بدین لحاظ ضرورت است تا تیم های صحی سیار وجود داشته باشد و این تیم ها افزایش داده شود تا خدمات صحی با همه مردم عرضه گردد. وی گفت در این راستا در دیدار با شماره از مقامات افغان نیز بحث کرده و یک جا با سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان بروز یکشنبه از مناطق زلزله زده ولایت سمنگان همچنان بازدید کرده است. آقای لاروش علاوه کرد که در جنوب افغانستان مردم به سبب نارامی ها به خدمات اساسی صحی دسترسی ندارند و در 13 ولسوالی ولایت قندهار، اروزگان و هلمند بنابر نبود امنیت برنامه های واکسیناسیون تطبیق شده نمی تواند. در همین حال پیتر گراف مسئول سازمان صحی جهان در افغانستان گفت نگرانی ها در مورد وضعیت صحی در افغانستان موجود است، اما مشترکاً با وزارت صحت عامه این کشور در راستای از میان برداشتن مشکلاتی که فرارای سکتور صحی در افغانستان موجود است تلاش می کنند. وی میگوید قرار است امسال یک بررسی را به صورت مشترک با سایر شرکای صحی خود در زمینه دسترسی مردم نه تنها به خدمات صحی بلکه به سایر خدمات اساسی اجتماعی در افغانستان انجام دهیم. در حال حاضر 500 هزار نفر در مناطق نارام افغانستان به این خدمات دسترسی ندارند. درک میکنیم که چالش های در برابر ما موجود است. با آنکه گفته می شود سکتور صحی در افغانستان پیشرفت های در جریان سالهای اخیر داشته است، اما انتقادهای می شود که هنوز هم مشکل کمبود امکانات و کارکنان مسلکی صحی در شفاخانه های این کشور موجود است.
ساعت 6:53 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مؤسسه پشتیبانی از اطفال یا سیپین در افغانستان گزارش 3 ساله خود را ارائه کرد. در این گزارش گفته شده است که در 3 سال آخر در افغانستان اطفال، خشونت در برابر اطفال، سوء استفاده از اطفال و ربودن اطفال بسیار افزایش یافتند. مؤسسه سیپین می گوید در آینده با کمک مؤسسات داخلی و بین المللی تلاش می شود تا این مشکل حل شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از فیض‌الله قرداش.
اسدالله حبیب مسئول شبکه حمایت از اطفال در وزارت کار و امور اجتماعی در مورد اختطاف و سوء استفاده از اطفال و افزایش آن در افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
در سال 2007 500 قضیه بوده، در سال 2008 1459 قضیه و در سال 2009 2164 قضیه. این ارقام 2009 که بالاست فقط کار و فعالیت شبکه های عملکرد محافظت اطفال در سطح ولسوالی ها و ولایات بوده که تانستن این قضایه ها را کشف بکنن، بررسی بکنن، اونا را به خدمات رجعت بدن و خدمات لازمه را برزن انجام بدن.
آقای عبیب میگوید مؤسسات حمایت از اطفال در مراکز 28 ولایت و 50 ولسوالی کشور فعال است و با کمک مؤسسات دولتی، سازمان های حقوق بشر و جوامع مدنی حوادث را بررسی و گزارش های آن را با ارگان های مربوط می سپارند. آقای حبیب همچنان گفت این گزارش ها به فعالیت آنها یک تجربه مؤثر بوده، در پلان های بعدی تلاش خواهد شد حوادث با دقت کامل ارزیابی شده با اطفال مجبور کمک های لازم صورت گیرد.
فعلا سیپن ما متشکل از نهادهای دولتی و غیر دولتی است. تماما اداراتی که در رابطه با اطفال کار میکنند، توقع ما امی است که با شدت کامل کار بکنند، دل سوزانه کار بکنند، با مسئولیت کار بکنند تا اینکه در آینده بتونیم این مشکلاتی که فعلا سر راه ما در رابطه با اطفال است این برطرف شود و یه جون مشکل و یه جون چالش در آینده سر راه ما نباشه.
مؤسسه سیپن از 4 سال بدین سو به کمک مالی ایالات متحده و همکاری اداره یونیسف سازمان ملل در افغانستان با کمک با اطفال متضرر تلاش دارد تا زمینی شغل مناسب با آنها را دریابد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
گروهی از جوانان افغان و برتانیا در ابتکار تازه تلاش دارند تا شهروندان افغان در انتخابات برتانیا که به زودی انجام می شود به صورت غیر مستقیم شرکت کنند. این جوانان امروز کمپاین را در کابل راه اندازی کردند و از افغان ها خواستند تا به کاندیدان برتانیا برای انتخابات اعضای پارلمان و بعداً صدر اعظم رأی بدهند. این موضوع را فوزیه احسان در گزارش دنبال کرده است.
گروه متشکل از جوانان افغان و بریتانیایی که برای انتخابات قریب الوقوع بریتانیا کمپاین میکنند میگویند هدف از شرکت افغانها در انتخابات بریتانیا ابتکاری است برای جهانی شدن مردم سالاری و سهم کردن افغانها در سیاست کشوری که پالیسی های خارجیش تأثیر مستقیم بالای اوضاع در افغانستان دارد. این گروه با راه اندازی یک نشست خبری به روز دوشنبه در کابل گفتند که افغانها میتوانند صورت غیر مستقیم در افغانستان به کاندیده مورد نظر بریتانیایی خود رای دهند. اسامه قشو یک عضو این گروه که در کابل مصروف پیشبرد کمپاین انتخاباتی برای کاندیدان انتخابات بریتانیا است در مورد اهداف این اقدام میگوید:
ما در انگلستان باور داریم که صدای افغان ها برابر با صدای اتباعی بریتانیا است. ما باور داریم که صدای یک بنگلادشی برابر است با صدای یک بریتانیایی. بریتانیا نفوس زیاد مهمی بر مسائل جهانی دارد. ما همچنان شاهد انتخابات باراک اوباما بودیم که همه آنان را تعقیب می‌کردند، چون آمریکا قدرتمند است و برای مردم شمار زیادی از کشورها تصمیم می‌گیرد و به باور من مردم این کشورها حق دارند که بگویند کی باید رئیس جمهور آمریکا باشد. ما با این باور هستیم که نباید مسائل داخلی بریتانیا پالیسی خارجیش را که در بسیاری از کشورها دخیل است متاثر بسازد.
قرار است انتخابات پارلمانی بریتانیا به تاریخ 6 ماه می سال جاری برگزار شود و بر اساس این ابتکار تازه افغان‌ها نیز می توانند در مورد کاندید دلخواه خود به این گروه مشوره و رای دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی امروز در وزیرستان شمالی حدود 8 نفر کشته و زخمی به جا گذاشت که گفته می‌شود قربانیان افراد ملکی بودند. خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور گزارش می‌دهد.
سه موشک بالای منزل شیردل یک تن از افراد محلی پرتاب کردید که در نتیجه منزل مذکور به کلی تخریب شد. گفته می شود کشته شدگان به گروه بیت الله مسعود تعلق داشتند. اما یک تن از افراد محلی در وقت صحبت با رادیو آزادی گفت که کشته شدگان اما افراد ملکی بودند که بر بنیاد شک مورد هدف قرار گرفتند.
میرلی د شمالی وزیرستان په دې علاقې کې د حمله شوه دا درې میزایل په کې فایر شوه دي چې په نتیجه کې یو کور پناخه کړی شوی دی چې پکې
وای میگوید در میرعلی شمالی وزیرستان عمله صورت گرفت که 3 موشک انداخته شد و یک خانه هدف گرفته شد. 5 تن کشته و 3 تن زخمی از خود به جا ماند. کشته شدگان همه بر بنیاد شک هدف گرفته شده بودند. در جمله کشته شدگان همه افراد ملکی هستند. کسی خاص در آن وجود ندارد.
مرشوی خلقتی در کل مکمی قبایل دی و دست سوک نشته پک خاصه.
گفته می شود که بعد از حمله مذکور 3 فرمان تیاره بی پیلوت در فضای میرعلی تا دیر مدت به چرخش بودند. مقامات محلی پلیس خبر مذکور را تایید نموده از ارائه جزئیات خودداری نمودند. قابل یادآوری است که سلسله عملات تیاره های بی پیلوت به جهت از بین بردن طالبان مسلح محلی و ترورستان از سال 2004 میلادی بدین سو در مناطق قبایلی پاکستان جریان دارد که در سال جاری بیشتر از 60 حمله تیاره بی پیلوت در منطقه وزیرستان صورت گرفته است که اضافه تر از 100 تن کشته از خود به جا مانده است. نگفته نماند که شنبه گذشته به تاریخ 24 ماه جاری نیز یک حمله تیاره بی پیلوت در منطقه میرعلی رخ داد که 3 تن کشته و 5 تن زخمی از خود به جا مانده بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
سپاسگزار هستیم از همراهی شما شنوندگان عزیز در برنامه های امروز رادیو آزادی. به پایان نشرات امروز رسیدیم و نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گردانده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی برنامه طاهر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.